بینی خبری
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
د روکو راست او سپینی خبری د پروگرام قدرمنو مینوالو السلام علیکم خدای دې وکړي تاسو جوړ ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ زه او زما همکار رویا جان په ستاسو په خدمت کې یو د یو صد لپاره به په دې پروگرام کې تاسو سره یو زموږ د نن ورځې موضوع په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت او همدارنګه مکاتب ته د انجونو د نه پریخودلو مسله ده تازه د افغانستان د خزو او میرمن انجونو لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا میری یو ځل بیا په افغانستان کې مکاتب ته د انجونو د نه پریخودو په اړه انتقاد کړی دی په مجموع کې په افغانستان کې د خزو د بشري وضعیت په اړه هم اندېښنې خورا زیاتې دي په دې پروګرام کې مو د بحث لپاره دوه محترمو میلمنو د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه ښاغلي عبدالسبحان مصبا صاحب ته او همدارنګه د اقتصادي چارو کارپوه ښاغلي شبیر بشری صاحب ته بلنه ورکړې دوی به هم موږ سره په پروګرام کې وي په دې موضوع به بحث وکړو د دوی نظریات به هم واخلو نو از ما همکار ده از غوارم چه
بله.
هم سلام
بسوردن. بله با تقدیم سلام شنونده های محترم همچنان ریچارد بنت گزارشگاه ویژه ایالات متحده بر افغانستان اونا همچنان در گزارش تاکید کرده که زیر حاکمیت طالبان ده ها هزار دختر بالاتر از صنف ششم از حق آموزش محروم شده و بیشتر از نیم از جمعیت زنان بیکار هستند و منبع درآمدشان را از دست دادند بر بنیاد آمار ای گزارش در بیش از یک سال حاکمیت طالبان 850 هزار دختر بنابر بسماندن دروازه های مکتب در 24 ولایت از 34 ولایت افغانستان از حق آموزش محروم شدند. خب موضوع برنامه هم روی امی مطلب است که زنان و دختران نظر به قانون اساسی که امروز طالبان در افغانستان او را قبول ندارند چی حق و حقوق داشتند و همچنان وضعیت کنونی بر اقتصاد زنایش که کار میکردند چقدر تأثیر گذار بوده خب مهمانای گرامی را بعدن خب همکار ما معرفی کردند پیش از همه که این صحبت ها را ما ادامه بدیم مشروع خبرها را تقدیم شما میکنیم
ویان سید سلیمان شاه پاکستانی چارواکو د افغانستان پر تازه او میوه باندې د ګمرک محصول زیات کړی دی چې په نتیجه کې د پنځشنبه پرز افغان سوداګرو د مجبورۍ په وجه د سپین بولدک او چمن د ترانزیتي لارې نه هغه هیواد ته د تازه او میوه صادرول وځنډول او په لسګونو لارې او ټرکونه چې میوه پکې بار دي په سپین بولدک کې باندې ولاړې دي د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ خونوای چې د پاکستان د حکومت دا اقدام د هغو ژمنو پر خلاف دی چې په دې اړه له افغانستان سره مخکې کړی وي له بلې خوا د افغانستان لپاره د پاکستان د حکومت ځانګړي استازي محمد صادق خان پرون د پنځشنبه په ورځ په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې د حکومت د ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره ملاقات وکړ دا پاکستانی ډیپلوماټ له ملاقات نه وروسته د ټوټر په پاڼه لیکلی دی چې دواړه په افغانستان کې د موجوده بشري او امنیتی وضعیت په اړه وغږیدل د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د 1401 لمریز کال د 12 ټولګیو د فارغانو د کانکور د ازموینې نیټه اعلان کړه نور تفصیل په دې رپورت کې واورئ
د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د 12 ټولګیو د فارغانو څخه به د کانکور ازموینه د روان 1401 لمریز کال د تل د میاشتې په نیمایي کې په ټولو ولایتونو کې واخیستل شي خو دغه وزارت دا نه دی ویلي چې نجونې به هم د کانکور امتحان لپاره اجازه ولري او که نه د لوړو زده کړو د وزارت ویان مولوي احمد تقي خبریالانو ته په استولي یو پیغام کې ویل دي چې د کانکور د ازموینې وړاندې به د 12 ټولګي د فارغانو د بایومټریک بهیر هم یو ټاکلي پروګرام په اساس ترسره شي هغه تقي ویلي د کانکور امتحان د میزان په 13 او 15 نیټه اخیستل کیږي او په لوی ولایتونو کې به د بایومټریک بهیر په 11 او 12 نیټه، د منځنیو ولایتونو کې به په 13 او کوچنیو ولایتونو کې به بایومټریک بهیر په 16 نیټه ترسره شي. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن اورئ. د طالبان اوسنی حکومت په افغانستان کې د مخدره موادو تولید او خاشخاشو د کرکلي په مخنیوي کې د توقع برخلاف دومره زیات پرمختګ نه دی کړی. په داسې حال کې چې د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر اخوند د قدرت په وروستي کال کې د خپل یو فرمان له لارې وکولی شو چې د خاشخاشو کار او د اپیمو تولید په بشپړ توګه پای ته ورسوي، که څه هم چې د طالبانو اوسنی مشر مولوي هیبت الله اخوندزاده هم سږ کال په اپریل کې یو فرمان صادر کړ او په افغانستان کې د خاشخاشو کرکیله د اپیمو تولیدول او تجارت غیر قانوني وګرځول د اپیمو تولید په بشپړه توګه پای ته نه دی رسیدلی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وای چې د تیریو کال په موده کې د مخدره موادو 2000 قاچاقبران او 3270 کیلوګرامه اپیم نیولې. دا واشنگتن دی. د برېټانی نوی پاچا دریم چارلس د پنځشنبه په ورځ د خپل مور ملکه الیزابت له مړینې وروسته د هغه شاهي هیواد مشري په داسې حال کې په غاړه واخیسته چې برېټانویان د ملکه ماتم کوي او هیواد یې نوی غیر یقیني دور کې داخليږي. د ان بی سی تلویزیون د ریپورت لمخې د برېټانیا خلک نن د جمعې په سهار د 13 او 10 کلونو په دوران کې د لومړي ځل لپاره په داسې حال کې لخوبه را بیدار شو چې ملکه نوا او مشر زوی دراویا کلن چارلس یې پر تخت باندې ناستو. برېټانیا دا وخت لوی وغټ اقتصادي بحران سره مخامخ ده. په عین وخت کې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی او د پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه دوراره نادر نعیم په شمول ګڼ شمېر سیاسي مشرانو د ملکه الیزابت د مړینې له امله د برېټانیا له ولس سره خپل خواخوږي او همدردي څرګنده کړې. توقع ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو رپورټر ریچارډ بنت د سپتمبر په 12 په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته د افغانستان د وضعیت په باب خپل رپورټ وړاندې کړي. امریکایي چارواکي وایي زه په دې فکر زی ممکن چې د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت د دور ځینې نور مهم اسناد غایب شوي. د رویټرز خبري اژانس نن د جمعې په ورځ د سپتمبر په 9 له واشنگتن نه خبر ورکړ چې د اف بی آی او د عدلي وزارت ماموران فکر کوي شاید چې د ټرمپ ټیم ټول هغه محرم او فوق العاده محرم حکومتي اسناد نه ورسپارلي چې هغه د خپل حکومت په وروستیو ورځو کې د تعامل برخلاف له سپین ماڼۍ نه ایستلي او په فلوریډا کې په خپل شخصي بانډا کې پټ ساتلي. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن نن د جمعې په ورځ په کیف کې د یوکران د جمهور رئیس ولودومار زیلنسکی سره ملاقات وکړ. زیلنسکی له بلینکن سره له ملاقات وروسته د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ویل چې روسیا دا وخت په نړۍ کې د ټیریریزم او دهشتګردۍ تر ټولو غټه سرچینه ده. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ویل دي چې هیواد به هیڅکله هم خپل اټومي وسلې بل چاته ورونسپاري او نه به له نورو هیوادونو سره په مذاکراتو کې د چنې وهلو لپاره له اټومي وسلو نه استفاده وکړي. کیم جونګ اون دا اعلان په خپله تلویزیونی وینا کې چې د پنځشنبه په ورځ د شمالي کوریا مقننه اسمبلی ته وکړه. نوموړی اسمبلی پروانه اونۍ کې یو نوی قانون منظور کړ چې له مخې شمالي کوریا د یو اټومي طاقت په توګه وپیژندل شو. هند او چین دواړو د هومالیا د غرونو په لمنه کې واقع د لداخ په غرنۍ سیمه کې سرحدي سیمونه خپل عسکر په شا کړی دي. د هند دفاع د وزارت په یوه بیان کې چې نن د جمعې په ورځ په نیو ډیلی کې خپاره شوی ویل شي چې هندي عسکر د ګورګا هاټ سپرینګز له سرحدي سیمه په شا شوي دي. د 2000 میلادي کال د جون په میاشت کې په همدغه سیمه کې د هندي او چینایي پوځونو ترمنځ په خونړیو نښتو کې 40 هندي او 40 تنه چینایي عسكر وژل شوي. د الجزیره تلویزیون رپورت ورکوي چې شمالي قطب سره چیرما د متحده ایالاتو د الاسکا د ایالت په ځینو برخو کې په سلګونو ځنګلي ورونه لګېدلې دي چې تورې لوخړې پاس په فضا کې لیدل کیږي. ویل کېږي چې د اگست تر پایه پورې 1.2 میلیونه هکټاره شنه ځنګلونه ویره شوي دي. یو غټه وجه د نړۍ د اقلیم د بدلېدو په سبب په شمالي قطب کې د معمول بر خلاف د ګرمۍ د کچې لوړېدل ښودل شوي دي. د خبرونو پای
روکو راست صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
د سپینې خبرې او روکراس پروګرام قدرمنو مینوالو بیا هم تاسو ته راغلاست وایم. لکه څنګه چې تاسو په مقدمه کې واوریدل د نن په پروګرام کې په افغانستان کې په بشري وضعیت همدارنګه د بشري وضعیت لامل د خلکو په اقتصادي مشکلاتو هم بحث کوو. لنیک مرغز موږ سره په پروګرام کې د اقتصادي چارو کارپوه غلی شبیر بشری صاحب دی او فکر کوم مصباح صاحب هم پروګرام سره یو ځای سوی دی. دواړو ته راغلاست وایم. بشری صاحب اول پوښتنه به ستاسو څخه وکړو، تاسو هم په جریان کې چې په افغانستان کې بشری وضعیت ښه نه دی، انتقادات خورا زیات دي، هم دنیا او هم خپل عام افغانان سخت شکایت لري. غواړم ستاسو نظر په اول کې واخلم، تاسو د افغانستان بشری وضعیت سره ولرزوئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا کنابرو و یا کنستعین. سلام و احترامات خدمت شما شنونده های محترمتان و همت سلام خدمت میمان برنامه جناب مزوار صاحب، امید است خوب باشن. وضعیت حقوق بشری و وضعیت انسانی در افغانستان متاسفانه به آخرین درجه وخامت گراییده. بعد از خروج قوای امریکا و ناتو از افغانستان و روی کار آمدن حکومت امارت اسلامی، ما دیدیم که دوباره با تمامی کارکردهای 20 سال گذشته به یک بارگی و صفر تقرب کردیم به لحاظ اقتصادی و رفاهی بر مردم افغانستان. و دوباره یعنی ما به 20 سال قبل برگشتیم، دوباره به سال 2000 و 2001 و یا 2002 برگشتیم. بنابراین این مثلا نشان میده که در 20 سال گذشته کارهای زیربنایی و اساسی غرض مدیریت اقتصادی و رفاهی بر مردم افغانستان صورت نگرفته بود و این خالیگاه باعث برگشتن ما به 20 سال قبل شد و باعث تقرب ما به صفر شد. بنابراین وضعیت بشری به لحاظ اقتصادی، رفاهی و اجتماعی در افغانستان به آخرین حدش وخیم است فعلا.
بله بشری صاحب، اوس خو وضعیت تاسو ویل چې وضعیت وخیم دی، په تیرو شلو کلونو که هم کافی کار نه و شوی، اما د دغه اوسنی بحران څخه ستاسو په نظر د وتلو خل ارڅه د اوس خو ژمی هم را روان دی، هوا به هم سړیږي، دنیا باید څه وکړي چې حداقل په افغانستان کې د بشري تلفاتو د مخنیوي لپاره یو څه وکړي؟
خوب، اگر از صحبت های میتافوریک و استعاری بگذاریم و صحبت ها را واضح بیان کنیم، فعلا برای مردم افغانستان همه چی یک لقمه نان شده و مردم افغانستان فعلا با گرسنگی دست و پنجه نرم میکنن. گرسنگی مردم افغانستان را تهدید میکنن. حدود 19 میلیون نفر به اساس آمار WHP نیاز به غذا دارن، یعنی اما غذای سه وقت برشان نمیرسن. این مثلا نشان میده که مردم افغانستان برای فعلا شدیدن به کمک های جامعه جهانی غرض زنده ماندن نیاز دارن، نه برای زندگی کردن. و روی از این مسئله فشارهای جامعه جهانی خصوصا آمریکا در بود سیاسی بالای حکومت فعلی یعنی امارت اسلامی در حقیقت فشار دادن مردم افغانستان است. و ما میخواهیم که یا مردم افغانستان، ما اگر به نمایندگی از این مردم که زیر خط فقر هستن صحبت کنم، میخواهیم که جامعه جهانی بدون با در نظر داشت مسائل سیاسی و تعاملات سیاسیش با حکومت امارت اسلامی با مردم افغانستان کمک کنند و این کمک ها همون قسمی که براتون گفتم میتونه که برای فعلا یک کورسوی امید باشه، فقط برای زنده ماندن مردم افغانستان، نه برای زید ما فعلا به لحاظ رفاهی و شاخص های جهانی زندگی سطح زندگی مردم افغانستان بلند ببریم. متوجه شدین؟
بله، تشکر.
آقای مصباح، شما را هم به برنامه خوش آمدید میگیم. آیا در صورت که یک حکومت که حکومت طالبان در حال حاضر به رسمیت شناخته نشدن، چی راه‌ها و چی میکانیزم های باید روی دست گرفته شوند تا به مردم نیازمنده که آقای بشری از اونا یاد کردن در داخل افغانستان کمک ها صورت بگیرن از نظر قانون، از نظر قانون بین المللی؟ اگر جزئیات در این مورد شما ارائه کنین.
سلامت باشین، سلام خدمت شما شنونده های محترم و دکتر صاحب مهمان برنامه شما. بحث مهم در ارتباط ادامه خدمات در افغانستان فعلا نهادهای غیر دولتی یا مؤسساتی که حضور دارن و نهادهایی که مربوط به سازمان ملل متحد میشه در افغانستان فعال هستن و اینا فکر میکنم که در این نقطه زمانی نقش بسیار اساسی را داره. البته قسم حالت مسکن شاید باشه، بخاطر که حل اساسی قضیه در رسمیت شناختن افغانستان است، تا اینکه بر مبنای ازی مشکلات اساسی رفع شود. ولی به هر حال نهادهای بین المللی که در بخش خدمات بشر دوستانه کار میکنه، فعالیت میکنه، هدف از ایجاد از او و اهداف خدماتی که ارائه میکنه در کل غیر سیاسی و او وابسته به مسائلی که یک کشور به رسمیت شناخته میشه نمیشه، بدون این همه موارد اینا خدمات خود را باید ارائه بکنه. من فکر میکنم تا یک حد است ولی بسنده نیست. شاید هم بحث اوکراین یا موارد دیگه جهانی تاثیر خود را داشته باشه، اما به هر حال بسنده در این مقطع زمانی نیست. راه حل دیگه فقط بجوز از این که امارت اسلامی امی تقاضاهایی که از طرف جامعه جهانی مطرح شده در رابطه با او یک اقدام عملی نکنه، من فکر نمی‌کنم که راه حل اساسی بالاخره حل شود، بخاطر که حتی مؤسساتی که باید خدمات را ارائه بکنه اونا با یک سلسله تضمین هایی که برای کارمندای از اونا لازم است که او تضمین ها فقط به اساس قوانین ممکن است تا که وجود نبیاید و در زمین نویت نظام و حکومتداری و همه موارد مشخص و شفاف نشه، مفکر نمی کنم که بیشتر نهادهای بندلی بتانه که با همچو خدمات مبادرت بسند.
خب آقای مصباح، اگر از نظر قانون شما ایره برای شنونده ها و برای ما بگوین که در نظر به قانون اساسی قبلی که آل طالب ها با نمی پذیرن، زنان افغانستان بر اساس او قانون چی حقوق داشتن و از چی حقوق برخوردار بودن؟ و آقای بشری گفتن که کارهای زیربنایی درست در راستای اقتصاد مردم افغانستان در گذشته صورت نگرفت که امروز مردم افغانستان با مشکلات و بحران بشری نیز اونا گرفتار هستن.
خب ببینین، نظام قانون اساسی که نظام قبلی بر مبنای از او شکل گرفته بود، او در کل اساسش نظام مردمی بود، دموکراسی یا نظامی که به اساس اراده مردم باید شکل بگیره، که او بحث حاکمیت ملی در اونجا مطرح بود که به اساس انتخابات مردم عام از زن و مرد اشتراک میکردن، نه تنها ای که من حیث یک رای دهنده خانم ها و آقایان اشتراک میکردن، بلکه من حیث کسایی که خود را مو کاندیداهای پستایی که مطابق قانون باید از ریاست جمهوری گرفته تا به شوراهای ولسوالی و قریه ها، پارلمان، بلسی، مشرار جرگه و امثال ازو، این حقوق را داشتن. ماده 22 قانون اساسی به طور صریح همین تبعیض بین زن و مرد را از بین برده بود که همه در برابر قانون یکسان است. به این اساس سایر حقوق اساسی که از ماده 22 الی 59 قانون اساسی، اما حقوق اساسی ادبار از حق حیات شروع تا به حق کار و حق فعالیت های سیاسی و تظاهرات و مسئولیت مسکن و مثلا محاکمه عادلانه و یا هر آن حقی که حق تحصیل، این همه موارد یعنی تفاوت بین خانم ها و مرد ها نه تنهایی که نبود، بلکه یک سلسله طبیعی مثبت هم در نظر گرفته شده بود. مثلا مشران جرگه را متشکل از 3 بخش ساخته بود که یک بخش شکل رئیس جمهور صلاحیت انتصابی از او را داشت. از او جمله گفته بود که نصفی از اونا باید خانم ها باشه، یا در نویت دیگه انتخابات 10% و 20% از در بخش شوراهای ولسوالی و شوراهای ولایات و این موارد برای خانم ها نقش یعنی یک تبعیض مثبت حتی قائل بود، بخاطر که جامعه بود که افغانستان جامعه افغانی خانم ها محروم بودن نظر به اونمو حاکمیت مرد یا مرد سالاری که از قرن ها در افغانستان متاسفانه ترویج یافته. این مواردی بود که در قانون اساسی تضمین شده بود و جنبه عملی درست در جنبه عملی مشکلات در سایر موارد قانون اساسی و در کل بود و بحث جدا بود، ولی حداقل در تئوری این موارد وجود داشت. بنابراین آن زمانی که این موارد از قانون اساسی پذیرفته نمیشه، طبعا اونمو تضمین هایی که در قانون ذکر شده بود او همه مقابل سوال است، یعنی اگر برش پرداخت نمیشه اعاده نمیشه حقش، کدام تضمین وجود نداره. مثلا بسته شدن مکاتب یا عدم اشتراک خانم ها در نظام، برای فعلا کدام تضمینی که یا معیده که در عقب از او موجود باشد تا که او قانون اساسی است، او وجود نداره. بنابراین یک حالتی است که حالت ابهام است و جدا علیه معلوم حقوق اساسی خصوصا خانم ها در کل حقوق اساسی هم فعلا در حالت خوب قرار نداره، ولی حقوق خانم ها محدود شده و حتی بعضا سلب شده که مشکلات زیادی را به بار آورده.
تشکر. من مصباح صاحب تستم رازو بشری صاحب در ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام UNDP به ورسته راپور وایي چې افغانستان د بشری پراختیا یا د بشری انکشاف له اړخه د نړۍ 191 هیواد شوی دی. اوس خو په افغانستان کې بشری به وضعیت خراب دی. ستاسو په نظر اوس هم خپل د طالبانو حکومت او هم نړۍ ته څه کول پکار دي چې حداقل د بشری وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیسي او د بشری پراختیا لپاره فرصتونه رامنځته کړي څو وضعیت نور خراب نشي؟
بله، متاسفانه ارقام را که سازمان ملل بخش توسعه ای از ویرایه کرده نزدیک به حقیقت است و حتی گفته میتونیم که واقعیت داره. به اساس شاخصهای بخش توسعه سازمان ملل، وضعیت زندگی مردم افغانستان به لحاظ حقوق بشری و رفاهی، همون قسمی که در شروع صحبت ها خدمتتان عرض کردم، به حد نهایی وخیم است و به منظور مدیریت بحران بشری در افغانستان و یا بلند بردن سطح زندگی مردم افغانستان به معیارات سازمان ملل، ما در افغانستان نیاز به سرمایه گذاری های زیربنایی در سکتور ملی اقتصاد افغانستان داریم و تا بتانیم به گونه اساسی دوامدار و استراتژیک این مسئله را از افغانستان محو کنیم و بر اولین بارم که شده مردم افغانستان صاحب زندگی معیاری شوند. ولی با کمک های فعلی جامعه جهانی خصوصا سازمان ملل، من قسمی که اشاره کردم، میشه که مردم از گرسنگی نجات پیدا کنند، ولی به گونه اساسی و زیربنایی فقر و بحران بشری با این کمک ها، چون ذات از این کمک ها و خاصیت از این کمک ها طوری است که مهار نمیشه.
آقای بشری ببخشید،
و بحران بشری در افغانستان
میخوایم از شما این را بپرسم. خب شما از کارهایی که در بخش زیربنایی در افغانستان در سالهای گذشته صورت گرفته راضی نیستین و همچنان از مشکلاتی که فعلا شما یاد کردین، چی کارهایی درست انجام داده میشد در گذشته و تا چی زمانی میتونست که این کارهای خوب میتونست کمک میکرد برای بهبود نگه داشت یا حفظ بهبود اوضاع بشری تا یک چند سال آینده زیر شرایط حکومت طالبان؟
ببینین، ما از این نقطه نظر خدمت شما عرض کنم که ما نه دارلنگ جامعه جهانی هستیم، نه جامعه جهانی دارلنگ ما هستند. بحث شکل دادن زیربناها در افغانستان، بحث کارکرد زیربنایی و محو فقر به گونه استراتژیک در افغانستان مربوط میشد به دولت‌های گذشته در افغانستان. و ما میپذیریم که
پس مشکل امروز از گذشته از
ادامه قسمت کوتاهی کردن و کار اساسی را انجام ندادن. ولی برای فعلا با اساس همو شعر سعدی که به زبانهای جهان ترجمه شده، در سازمان ملل ترجمه شده که بنی آدم اعضای یک دیگرن، ما خواهان کمک های بشر دوستانه جامعه جهانی و سازمان ملل هستیم. ولی در این فرصت و یا با استفاده از این فرصت می خواهیم که نوعی کمک ها را به شکل تغییر بدیم که حداقل به گونه 50% مگر شده زیربنایی هزینه شود. به این معنی که شما در سوالتان گفتیم که چی باید کنیم که بالاخره بحران در افغانستان مدیریت شود، به اساس آمار رسمی بانک جهانی که گفتن در اون آمار که سکتور زراعت افغانستان 78% ظرفیت اشتغال زایی در افغانستان داره، یعنی 78% ظرفیت جاب کریشن داره، میتونه جای کار به مردم افغانستان نظر به خاصیتی که قوای کار در افغانستان داره برشان بده. یعنی خاصیت قوای کار افغانستان بی سواد و نیمه بی سواد هست. بنانی قوای کار هم میشه که یا در سکتور صنعت پشت ماشین استاد کنیم و یا در سکتور زراعت روی زمین کار کنن. همین کمک هایی که فعلا جامعه جهانی میکنن، ما خواهان از این هستم یا نظر مایی است که 50% سوق داده شده بالای سکتور زراعت افغانستان و ویلج فارمینگ یا زراعت روستایی در افغانستان ترویج شود، چرا که منشا و منبع فقر در افغانستان روستا ها هستند. زراعت روستایی در افغانستان ترویج شود و گونه تکنیکی و مالی کمک شود تا روستایی ها در افغانستان بتانند مواد غذایی را در زراعت روستایی تولید کنند و از گرسنگی نجات پیدا کنند. و تا میانه مدت باز میشه که باز مازاد از رو
خب آقای بشری یک چیز است که اگر
من ایرای حل استراتژیک بودم میتونم.
خب آقای بشری، اگر ظرفیت مردم در آموختن همچو راه ها یا همچو برنامه ها شما چقدر میبینین؟ طوری که خودت شما هم گفتین که مردم کمی کم سواد یا بی سواد هستن، در گذشته ها هم برنامه های زیادی برای ارتقای ظرفیت زنا حتی برای دیاقین بودن، شما ظرفیت مردم در این راستا چگونه بررسی میکنه و چقدر از ظرفیت مردم تا کسب کنم این آموزش ها را؟
ببینین دقیقا ما همون قسمه که گفتم خاصیت و قوای کار در افغانستان بی سواد و نیمه بی سواد است، یعنی به این معنی که قوای کار ما نمیتونیم در سکتور خدمات برش جای کار بتیم. ما مجبور هستیم که قوای کار در سکتور زراعت افغانستان برای از جای کار ایجاد کنیم. به اساس آمار بانک جهانی گفتم 78% دیگه ظرفیت داریم. ولی بدبختی است که ما در این مدت متاسفانه سکتور زراعت افغانستان میکانیزه نشده. سرمایه گذاری وافر نیاز است تا این سکتور ما میکانیزه کنیم، آبها را مدیریت کنیم به این سکتور. برای فعلا این یگانه گزینه هست که من خدمت شما ارائه کردم، ترویج و سرمایه گذاری بالای زراعت روستایی یا ویلج فارمینگ. این عمل کرده است که در هندوستان از او استفاده شد. دو دهه متواتر هندوستان با سرمایه گذاری بالای زراعت روستایی 6-7% رشد اقتصادی را شاهد بود. ولی ای که آمادگی مردم، شما اشاره کردین در این قسمت دقیق، مردم افغانستان خصوصا گفتم که روستاها منشا و منبع فقر است. روستایی های افغانستان بیشتر با زراعت آشنا هستند و میتونند که از او طریق منبع درآمد برشان شود و مهمتر از همه تولید مواد غذایی برشان میشه که ما فعلا شدیداً با گرسنگی 19 میلیون مواجه هستیم و این 19 میلیون همه شهرنشین نیست، اینا همه روستایی هستن و اینا ترویج زراعت روستایی برای فعلا با کمک های جامعه جهانی و عملکرد حکومت فعلی در دو بود تمویل مالی و تکنیکی میشه که زراعت روستایی را ترویج کنیم، حد اقلش برای فعلا مواد غذایی تولید کنیم تا از گرسنگی نجات پیدا کنیم.
تشکر آقای بشری و همچنان آقای مصباح از حضورتان در برنامه. وقت خبراز، دوباره بعد از خبرها به شما
برمیگردیم.
میروانه
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان از ادامه محروم ماندن دختران بالاتر از صنف ششم با آموزش در این کشور انتقاد کرده است. دینا آمیدی روز جمعه 9 سپتامبر در پیام در صفحه تویتر خود با اشاره به بسته ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان نگاشته است که تاکنون هیچ کشور دیگر مانع فراگیری آموزش نشده است. با تسلط طالبان بر افغانستان از یک سال به این طرف دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم ماندند و طالبان تا اکنون اقدامی برای بازگشایی این مکاتب نکردند. ریاست تفتیش وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در یک گزارش تازه گفته است که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نتوانسته است ده ها هزار افغانی را که در جریان ماموریت تخلیه پرهرج و مرج انتقال داده است به گونه مناسب مورد ارزیابی قرار دهد. ریاست تفتیش این وزارت گفته است که برخی از شهروندان افغانستان با وجود آن که به امنیت ایالات متحده مایه خطر پنداشته می شوند اجازه یافتند در این کشور زیست کنند، اما وزارت امنیت داخلی این گزارش را کرده و گفته است که مفتشین برخی از حقایق کلیدی را به گونه نادرست گزارش دادند. جبهه مقاومت ملی افغانستان با مناسبت 21مین سال روز ترور احمد شاه مسعود، ارشدترین فرمانده ضد طالبان مدعی شده است که این کشور بار دیگر مورد اشغال ترورستان بین‌المللی قرار گرفته و بر ادامه ایستادگی علیه طالبان تاکید کرده است. هرچند در دو دهه اخیر از سال روز ترور احمد شاه مسعود به گونه رسمی تجلیل می شد، اما طالبان امسال تجلیل از هفته شهید را از تقویم خود حذف کردند. جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود روز جمعه 9 سپتامبر در اعلامیه گفته است که پس از دو دهه بار دیگر مردم افغانستان ادامه و گسترش مقاومت علیه طالبان را در این کشور یک ضرورت شرعی و ملی می دانند. نماینده ویژه پاکستان و روسیه در امور افغانستان دیروز در مسکو دیدار کردند. در این دیدار محمد صادق خان و زمیر کابلوف وضعیت امنیتی و بحران انسانی در افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار دادند و در مورد اتصال از طریق این کشور صحبت کردند. محمد صادق خان در توییت گفته است که در مورد طیف وسیع از مسائل از جمله وضعیت امنیتی، اتصال از طریق افغانستان و بحران انسانی بحث شده است. این نشست در اتاق تاریخی برگزار شد که مفکوره تأسیس سازمان ملل متحد توسط متفقین در آن مطرح شد. آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد روز جمعه با اشاره به سیل‌های فاجعه‌بار پاکستان گفت که بشریت به طبیعت اعلان جنگ داده و طبیعت در حال ضربه زدن است. او پاکستان را یکی از کشورهای توصیف کرد که بیشترین آسیب را از پیامدهای تغییرات اقلیمی متحمل شده است. بسیاری از رهبران جهان در گذشت ملکه الیزابت دوم را تسلیت گفتند، از آن جمله جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و جل بایدن بانوی اولین کشور با انتشار بیانیه با مناسبت در گذشت الیزابت دوم او را بیش از یک ملکه و معرف یک عصر خواندند. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
با گفته رئیس جمهور و بانوی اول ایالات متحده، ملکه الیزابت یک دولت زن با وقار و دارای پایداری بی‌بدیل بود که ائتلاف میان بریتانیا و ایالات متحده را عمیق‌تر ساخت و کمک کرد رابطه دو کشور خاص شود. آنها در پایان بیانیه خود ضمن ابراز همدردی با مردم بریتانیا و کشورهای مشترک المنافع، به دلیل درگذشت ملکه الیزابت این ضایعه را به خاندان سلطنتی تسلیت گفتند. در این حال چارلز سوم اکنون پادشاه بریتانیا امروز جمعه از قلعه بالمورال در اسکاتلند، جایی که مادرش ملکه الیزابت روز پنجشنبه درگذشت، به لندن باز می‌گردد. چارلز که 73 سال عمر دارد و مسن‌ترین پادشاه است که بر تاج و تخت نشسته است، قرار است امروز برای اولین بار به عنوان رئیس دولت یک سخنرانی تلویزیونی برای یک ملتی که در سوگواری به سر می‌برد ایراد کند.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده برای نشان دادن ادامه حمایت ایالات متحده از کیف، 6 ماه پس از حمله روسیه به این کشور، از اوکراین بازدید اعلام نشده داشته است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی روزانه خود گفت که او و آنتونی بلینکن درباره موضوعات مختلف از جمله اطلاق روسیه به عنوان یک کشور دهشت افغان گفتگو کردند. زلنسکی گفت که واقعیت حقوقی باید همیشه با واقعیت واقعی مطابقت داشته باشد و این یک واقعیت است که به گفته وی روسیه به بزرگترین منبع دهشت افغانی در جهان تبدیل شده است و جهان باید یک اشاره واضحی دریافت کند که دهشت روسیه بخشیده نخواهد شد.
نیروهای نظامی هند و چین در حال عقب نشینی از یکی از چندین منطقه مرزی مورد مناقشه در کوههای هیمالیا هستند، جایی که بیش از 2 سال است در آن بن‌بست حاکم بوده است. وزارت دفاع هند عصر روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که نیروهای نظامی به شیوه هماهنگ و برنامه‌ریزی شده از منطقه گوگرا هاتسپرینگز خارج شدند که منجر به صلح و آرامش در مناطق مرزی می شود. پایان اخبار.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو به هم سلام، از موږ پروگرام ته خرغ لاست او اوریدونکو ته هم سلام وړاندې کوم چې تازه له پروگرام سره یوځای شوې دي. مصاحب د بشری حقوقو د تامین مسله په افغانستان کې یو مهم بحث دی. دنیا په افغانستان کې د ښځو انجونو د اقلیتونو لپاره د بشری حقوقو تامین غوړي چې همه شموله حکومت وي، داسې حکومت چې ټول افغانان ځان پکې وویني. اما بل طرف ته طالبان وایي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکوي. دغه بحث خورا جدي هم دی او تفاوتونه هم ظاهرا د دواړو طرفونو ترمنځ زیات لیدل کېږي. څه ډول یو میکانیزم په کار دی، څه تګلاره په کار ده چې حداقل د بشري حقونو د تامین مسله په افغانستان کې موضوع هوار سي؟ ستاسو په نظر کوم اقدامات د طالبانو او د نړۍ د خوا په کار دي څو د بشری حقوقو د تامین موضوع چې اوس نړۍ ته مهم بحث او سره کرښه هم ګڼل کېږي هواره شي؟ د موضوع
ګوري دا ډېره مهمه بحث ده. نړیوال یو څه په مدونه توګه غواړي چې هغه په ستانداردونو برابر وشي. بشری حقوق خو په شریعت کې طبعا تر ټولو ستر حامی د بشری حقوقو د اسلام شریعت ده. خو مهمه مسله دا ده چې اوس په افغانستان کې مثلا د نجونو مکتب تړل کیږي او هر شخص چې هر څرګندونه کوي هغه دوی ته هم شریعت ده او هم قانون ده او هم د دې منطق ده، او داسې حال کې چې ټول څرګندونه ټول موارد نه یوازې دا چې مواجه نه دي بلکې د شریعت سره هم په ټکر کې دي، د قوانینو سره هم په ټکر کې دي. اوس مثلا کله چې بحث د مدونوالي مطرح کیږي، اساسي قانون تیر اساسي قانون په شپږمه ماده کې په مشخصه توګه د بشري حقوقو د تضمین لپاره د دولت په ټوله کې د دولت مکلفیت ورکړای دا ورته چې بیا چې د وګړو اساسي حقوق ته راجع کړای وو، البته د بشري حقوق ډیر تعریف کړی دی، بیا د بشري حقوق خپلواک کمیسیون یې وړاندوینه کړی دا، او د دې ترڅنګ مثلا د قضا او د قواو د تفکیک د قواو د قدرت چک او د بالانس مسله چې مطرح شوې ده. دا په ټوله کې هغه ضمانتونه دي نړیوالو ته په نوښته شوي توګه چې ټول مطمئنه کیږي. اوس مهمه مسله دا ده چې طالبان اسلامي امارت وایي چې مثلا موږ بشري حقوق دغه د ورکو د ښځو حق ورته ورکو، او بیرته د سی او څه چې په دری او پښتو ژبه باندې لکه دغه قوانینو یو کتاب دا چې د ساده او الفاظ لیکل شوی دي او ټول مجبور دي چې لاغه اطاعت وکړي دی او منبع په توګه. کله چې دغه سی او څه په نوښته شوی توګه شتون ونه لري، نو نه یوازې دا چې نړیواله ټولنه په دې شي باور نشي کولای او مخته نشي تللی، بلکې هیوادوال هم هغه ډاری چې دا اوس په زړونو کې ده چې یا هغه تضمینونه چې باید ورته راشي هغه یوازې د قانون پر بنسټ باندې کېږي چې قانون تنفیذ شي نافذ شي.
مننه اوس خو دا قانون نسته تیر قانون نه منل کیږي او طالبانو هم تر اوسه کوم اساسي قانون نه دی جوړ کړی. ظاهرا افغانستان په دنیا کې ممکن یوازینی هیواد وي چې په هغه کې انجونی اکثریت انجونی له تعلیم څخه بې برخې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش هم یو ځل بیا څوري دي وړاندې په دې اړه اندېښنه وښوده او ویل چې دغه دلیل هیڅ اصلا نشي توجیه کېدلی. اوس پوښتنه دا ده ستاسو په نظر مثبت صاحب، آیا طالبان واقعا دلته ځینو محدودیتونو مسله چې یادوي او د اصلاحاتو د راوستلو مسله یادوي همدا موضوع اصلي مشکل دی که تاسو فکر کوئ په دې لوبه کې سیاسي لوبې هم لیدل کیږي؟
نو ګوري ظاهرا خو هغه څه چې مونږ د وضعیت نه وینو خبره ده چې سیاسي اراده نه لري د دغه شیانو لپاره. کنه کنه دا ستونزه خو حلیږي او دلته اوس مونږ شک داره چې دغه خپلواکي یعنی څه. دوی چې د اشغال په مقابل کې د دوی په آن چې ګویا اشغال مو ختم کوو خپلواکي مو ترلاسه کړه، نو خپلواکي خو ساتنه غواړي او خپلواکي عملي کېدل غواړي. نو په دې یو مهمه مسله کې چې ټول پیوګو چې په هغه کې د ټولو تاوان ده، د دوی لنیولې تر هر وګړي پورې، هدف مې د تعلیم د انجونو ده، یا مثلا خزو تاوان ده نو ورکول دي، یا نور موارد چې دي خ په یګه چې هم پکې مو تاوان ده او بیا هم هغه کار نه عملي کوي، نو بیا لدین ښکاري چې د مونږ دا تور لګو، دا تور د دوی په خپل بیا سپین کې ثابت دي کی چې دوی په خپل تصامیمو کې خپلواک نه دي، او یا کچیرته خپلواک مینو خدای مکر بیا دوی نو خپل ملي منافع او تجربه نه دي. دلته بیا ملي منافع دوی ته اصلا ارزښت نه لري چې څه رقم باید مختلف شي. نو دا مسائل ډیر جدي مسائل دي چې دوی باید ورته پام وکړي، ځکه وراستر بلې د دې وخت په تیریدو سره د دې ارزښت را کمیږي، اعتبار کمیږي، خلک فاصله نیسي، نړیوالو ته هم دا د منلو وړ نه ده په هیڅ عنوان باندې چې دوی مثلا اوس یوازې د نجونو مسله کشف کوله. په تیر اساسي قانون کې چې موږ دغه کم نظام تعریف شوی او په 2012 موضوع کې د هر مورد لپاره یې د دې کې چې لارښوونه وی او ډېر ښه بنسټونه یې خود شي ول اوس دا څه فکر وکړي چې اکثریت ګرځي په عمل کې ډېر خبرې دوی مجبور دي لکه اداري واحدونه څرګندو شي دي هغه د اداري واحدونه چې موږ سره لور دي ولایت لرو مثلا دغه سیستم د اداري تاسو ټول فاساسي قانون کې تشریح شوی د پرسول شپږ د شم مادي نه پرسول څلور مادي پورې ټول پکې وضاحتونه ورکړ شي ول نو اوس دوی په عملي لحاظ مجبور دي چې هغه کارونه مخته بوزي ول په تیوریکل لحاظ د اساسي قانون نه منل یا مثلا بیرته دا
شایان
دی لپاره
دی غشت سکندر ولرې مصبسه زه غواړم زه بخنه غواړم د بشری سبسه یو بل پختنه چې مرتبطه د غواړم وی کوم هغه دا چې ساسي په نظر د نو یو قوانینو جوړول یا تر ظلمونو جوړول ساسي په نظر ډیر وخت ضرورت لري، ځکه طالبان خو وای چې دوی کار کوي په دې اړه تګلارې جوړي قانون جوړي. څونه وخت سي چې د موضوع د مورد په اړه قانون جوړ شي او پریکړه وشي؟
دا سوال مو ماته متوجه ده.
بله بله تاسو مصبسه بله
خو وره چې د شي داخله قانون خو دا ټول پړاو چې دا یو لیکل شوی پړاو ده، مختلفه قوانین مونږ لرو د اساسي قانون خو خیره خو به حساب جدا ده، عادي قوانین بیا سیستم بیا د پارلمان په واسطه باندې جوړي او څلو پنځه مهم مرحله لري دی او مفکوره د پیدا کولو نه دی هغه نیول دی هغه درافتنګ یا مسوده او بیا هغه تحقیق بوشي او تحقیق نه بیا تصویب مرحله ته لاړ شي، تصویب نه تو شي او بل اخر نافذ شي. دا مراحل نو د قانون جوړونه وخت ته اړتیا لري دی که هیڅ شک نشته له یو نظر په موضوع ده.
اما او به خزمه پوښتنه دا و چې اوس خو د طالبانو په نظام کې پارلمان نشته، یعنی څومره وخت پکار دی چې دوی په دې موضوع پریکړه وکړي؟ فکر کوي چې دا دونه لوی موضوع ده چې یو کال شاوخوا وخت ونیوي او تر اوسه هم دا موضوع معلومه نه ده؟
ګوري دا مسله خو زه خوایم کنه چې دوی لسره چې دوی کله دغه نظام تر لاسه کړي یعنی کدی واقعا دی یو منشور د دې حکومتداري لپاره درلوده خو د جنگ په وخت کې دی باید تیار شای تیار آمادگی نیولې ولا چې مثلا هم مسوده د اساسي قانون لپاره جوړه کړې ولا او هم د حکومتداري او خارجي سیاست ټول خبرې و دوی د سي یو ځلی حکومت لاسته راغی او هیڅ برنامه نه درلوده بیا نو اندغه لپاره موږ وایو چې دی اراده نه درلوده او نه لري اوس یو کال شاوخوا تیر شو تر اوسه پورې ورستر بلې هیڅ خبره دوی ته نشته ده دوی په آن د وطن ګل ګلزار ده خو وطن خو د ګل ګلزار به صحیح دي تا په نظر باندې خو هغه به نه نن لپاره یي سبا لپاره یي تا طرح چه ده په قوانینو کې ستراتیجیانې په نظر کې نیول کیږي چې د 50 کلو 10 کلو 20 کلو 50 کلو راتلونکي لپاره پکې برنامه جوړیږي نو د مثلا دوی کولای شي چې یو کمیسیون را جوړ کړي د اساسي قانون د تصویب لپاره یعنی اساسي قانون خو به مجبور دي چې جوړوي که نه جوړوي نو په دې معنی چې دوی نه غواړي حکومتداري وکړي دوی نه غواړي چې مثلا مخته ولاړ شي
او
د یو کال نه تېرېدو کې هیڅ اقدام نه کول په دې معنی چې دوی اراده نه لري د کار لپاره
آقای بشری میخوایم که نظرات شما را در مورد گفته های آقای مصباح بپرسیم که آیا واقعا طالبا اراده ایره ندارن برنامه ظرفیت ایره ندارن که برای بهبود اوضاع بشری اقتصادی برای افغانستان برای آینده اونا تصمیم گیری بگیرن یا برنامه ای را درست کنن؟
بله ببینین همون قسمه که مصباح صاحب اشاره کرد و در بحث حضور دارن
بله
و حقوقدان مطرح هستن در قانون اساسی گذشته ماده 10 فراحت در مورد سیستم اقتصادی افغانستان و سیستم اقتصاد بازار داشت. فعلا با ملغا ساختن و قانون اساسی و روی کار آمدن امارت اسلامی ما فعلا در یک خلای سیستم اقتصادی بفر می داریم. یعنی تا فعلا امارت اسلامی به گونه رسمی یک سیستم اقتصادی را از سیستمی که در جهان بیشتر کاربرد داره سیستم متمرکز بازار و سیستم مختلط و گونه رسمی اکلام نکردن که از کدام سیستم استفاده میکنن فعلا غیر رسمی با اون سیستم بازار پیش میره تا عملات اقتصادی این مسئله خودش یک نقطه آسیب پذیری هست و
اگر آقای بشری بپرسیم که چی دلیل شده میتونه
همون قسمه که من میخواستم صحبت تکمیل کنم یک نقطه گنگ است برای حرکت انکشاف اقتصادی و توسعه افغانستان و مهم است که ما یک سیستم اقتصادی مشخص انتخاب کنیم و با مؤلفه های از این افغانستان به طرف توسعه و انکشاف اقتصادی سوق کنیم حکومت فعلی فعلا امارت اسلامی اساسنامه و یا آیین نامه خودشانه دارن و امورات دولتداری را به مو آیین نامه و اساسنامه خودشان پیش میبرن و نیاز است ما متفق هستم با این نظر نیاز است که در سطح ملی اینا مشخص کنند قانون اساسی را و یا هم در بحث‌های اقتصادی مشخص کنند که ما با کدام سیستم اقتصادی تعاملات تجارتی اقتصادی و سرمایه‌گذاری افغانستان را مدیریت میکنیم و یا پیش میبریم این یک نیاز اشد و ضرورت است ولی فعلا مطرح بحث و بحران مردم افغانستان است و مردمی که در گذشته هم گرسنه بودن الان هم گرسنه هستن یعنی بس ما روی از گرسنه ها هست
بله.
نه روی از اونایی که در گذشته هم 14 تا گوسفند سر می زدن حال هم سر می زنن 14 تا گوسفند بس اساسی ما روی اکثریت مطلقی که زیر خط فقر زندگی می کنند برای از اینا هر حرکتی که چی در بود قانون سازی باشه چی در بود پالیسی سازی باشه و یا چی در بود کمک های جامعه جهانی باشه سرنوشت ساز و حیاتی است یعنی یک حرکت کوچک هم میتونه که برای مردمی که در افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن حیاتی تمام شود
خب آقای بشری در لابلای همه این مشکلات شرایط اقتصادی اجتماعی ده که طالبا بر زنها وضع کرده چقدر نقش داشته در بحران کنونی افغانستان بحران بشری اقتصادی اجتماعی
یک کتله عظیمی از خانم ها در دولت و دفاتر کار میکردن از این جمله مثال بسیار برجسته و زندهش معلمینی بودن که در چارچوب وزارت معارف افغانستان مصروف بودن و یک مقدار معاش از دولت به دست می آوردن و با مو معاش امرار حیات میکردن با متوقف شدن سکتور معارف افغانستان و با
از دست دادن وظایف خانم ها در نهادهای مختلف دولتی افغانستان یک کتله عظیم آمدن و زیر خط فقر سقوط کردن و یا یکجا شدن با اونایی که قبلا در زیر خط فقر بودن. این بحران بشری که امروز کار در استخوان مردم رسانده و این بحران بشری که امروز با این قدرتش امروز اینجا موجود است، علل و عوامل مختلف داره. یکی از عوامل بیکار شدن خانم هایی بودن که در سکتور دولت و سکتورهای مختلف کار میکردن و علل عمده و اساسی و قوی دومی از او مشاورین دو پاسپورتی بودند که در حکومت قبلی اینجا آمدند، کار اساسی نکردند و فقط کلخ ماندن و عذاب گذاشتند.
بله. من در بشری صاحب مصبت صاحب تاسی در بشری صاحب سرگندگونی واردی در افغانستان در اقتصادی مشکلات و عمده دلائل چی؟ یا قسمت در تیر نظام پوری مربوط ها یا قسمت وسانه طالبان و نظام پوری دای بیان کری؟ موږ تاسو وینئ چې د څو عمده مسایلو په اړه د دنیا او د طالبانو ترمنځ اوس هم اختلاف موجود دی. دواړو طرفونو نرمښت نه دی ښودلی. امریکا او نړۍ خپلې غوښتنې لري او طالبان وایي چې موږ خپل کار کوو. اوس پوښتنه دا ده که ستاسو په نظر طالبان په خپلو کارونو او کړنو کې یو څه نرمښت رانولي، عواقب به د دې حالت څه وي؟ تاسې عواقب څه ډول ارزوئ؟ آیا د دغو فشارونو او کرشخیو چې ظاهرا طالبان د نړۍ په مقابل کې کوي، فکر نه کوئ چې تاوان به عام افغانان ګالي؟
خو د افغانستان په ډېرو مسایلو کې خصوصا دغه د بشري مرستو په دې مواردو کې ښکېل یم. د دونرانو سره چې موږ کله هم اړیکو کې کیږو، ځکه د اکبر د موسسې چیرمن وم، زه چې هلته یو سلاتیا موسسې په افغانستان کې د هغو چتر لاندې کار کولې، نړیوالې ملي موسسې، د هغوی دغه بحث دا و چې ښه، یو نظام چې مشخصه نه شي، یو نظام چې تعریف نه شي، نو څنګه به وکړی شي چې دوام وکړي؟ مرستې، روابط، تعاملات او دا خبرې. اوس د نړیوالو غوښتنې له اوله تر اخره د منطقي غوښتنې دي. صحیح ده، وضاحتونه پکې په کار دي. صحیح ده، خلک به هر رقم تعبیروي، تعبیر بیله مسئله ده. اوس مثلا د مشارکتی حکومت یا د ښځو د ونډې یا د تروریزم په مقابل کې د یو میکانیزم د مبارزې او د ته ورته خبرې ښه، دا غوښتنې دي، ولې دا تحمیلي غوښتنې نه دي. اوس مهمه مسئله دا ده چې په دغه تېر یو کال کې د یو بحث لپاره د دوی لخوا زمینه مساعده نه شوه او نه هم دوی داسې په دې موضوع باندې جدي فکر وکړ چې خا رازه دغه موارد ټول تعبیر کا، تفسیر کړه، وضاحتونه ورکا، نړیوال ټولنې ته میکانیزم ورته ترلاسه کا، ترڅو د هغه پر بنسټ باندې ستونزې حل شي. نو لازمه ده چې انعطاف پذیری ښکاره کړي، که په دې رقم سره سخت دریځ دوی مخ ته ولاړ شي لکه څنګه چې تر اوسه پورې د نړیوال ټولنې جواب منفي و او نشو تللی. له دې نه وروسته هم زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه مختلف شي، ځکه هر هیواد د خپلو ولسونو ته جواب ورکوونکي دي. داسې یو هیواد ته چې خپل ځان یې نه یې تعریف کړی، ملي مشروعیت د میکانیزم له لارې شتون ونه لري، نړیوال مشروعیت مثلا مطرح نه یي، اساسي خبرې چې ټول دنیا ورباندې توافق کوي چې هغه د ښځو د حقوقو موضوع ده، د تحصیل موضوع ده او د کار ده او د آزادیانې دي، دې موارد ته نه یوازې ژمن نه، بلکې بیرته دوی لا هم ضعیفوي. د داسې هیوادونو سره خو طبعا مرستې نه کېږي، همدغه ګدایي ته به یې کینولي، همدغه موسسې به یو پیسې به ګدایي کوي، خلکو ته به لیږي. دا حالت لازمه ده چې طالبان په دې کې د خپل انعطاف پذیري وښيي، د خلکو د منافعو لپاره او د خپل د نظام د بقا لپاره، ترڅو دغه ستونزې راحل شي. پرته
له دې نه مننه. مصبه صاحب، ظاهرا خو طالبان وایي چې دوی غواړي د دنیا سره تعامل وکړي، حتی متحده ایالاتونو سره دوی د روابطو غوښتنه کړې ده. اما په تیرو شلو کلونو کې امریکا او نړۍ د طالبانو په ضد په افغانستان کې جنګېدله، څنګه امکان لري چې د مشروعیت پرته یا په رسمیت د طالبانو له پیژندلو پرته د طالبانو سره تعامل وشي؟ ستاسو په نظر دغه د مشروعیت بحث په دې منځ کې څومره مهم دی، او د مشروعیت بحث څومره د طالبانو د حکومت سره د دنیا د روابطو مخه نیولې ده؟
وګوره د څل ده من غسل کول کیږي چې مدونه نظام درو خو د شلو کلو کې بیا سعید د ټول ستونزو ناخوال سره ډيري مثبت خبري هم درلودلې. کله چې بحث د تعامل کیږي ستانداردونه ټول مشخص دي. ستانداردونه په تیر اساسي قانون یا د اساسي قانون تر څنګه کوم کنوانسیونونه چې افغانستان منلي ول او په سطح باندې موضوع قوانین چې ول په دغه ټولو کې مشخص دغه ټول ستانداردونه اوس کله بحث د تعامل کیږي د دغه تعامل د وضاحت لپاره دی لازمه دی چې د مسائل توضیح کی. مثلا د علما او شورا او تمنګ تمه دا درلودل شي دی په ملي مسائلو بحث وکړي او دوی به بیرته دغه ستونزو لپاره حداقل یو لاره د حل پیدا کړي. خو هغه داسې غونډې وکړي که په کندهار کې او که په کابل کې ولا فقط د خپل د سایلو لپاره او د خپل د تقوی او د امر د تحریک د غړو د کسان چې نږدې ول هغه سره راټول کړل او دا مسله د مثبت لپاره داسې حال کې چې د تعامل لپاره د تګلارو د میکانیزمونو د مشخصولو لپاره کدی وګورئ چې مخته ولاړ شي د هرې څانګې لپاره متخصصینو ته اړتیا شته چې پکې بحث وکړي او لاره ووځي. یعنی وضاحت ډېر څه نشته فقط اراده
ده. تاسو وایئ چې اوس
دوه شلو کلو کې ډېر څه شوي دي او ډېر لیکل شوي طرحې شتون لري په عملي توګه خلک تجربه لري په دې ساده توګه باندې
نه اصول لاره تعقیب شي او تعامل
را مسکی پیدا کیږي په شرط دې چې دې وګوري.
آقای بشری میخوام شما هم این سوالا را تکرار کنم. خب چرا طالبا برای با وجود ای که مردم در افغانستان گزارش ها میرسانه که با فقر دست پنجه نرم میکنن، طوری که شما هم گفتین که گرسنگی در بین مردم خصوصا در دیات رو به افزایش نهاده، چرا طالبا با این وضعیت که در افغانستان رو نما شده با جهان از روز اول که اونا روی قدرت آمدن تا حال بر موقف خود پافشاری میکنن، تغییر در خود وارد نمیکنن و به نظر شما برعکس جهان یک روی کرد دوگانه با طالبان دارد؟ این مورد شما چی گفتنی دارین؟
ببینید ظاهراً مسئولین امارت اسلامی ادعا میکنن که تمامی معیارات برسمیت شناخته شدن را تکمیل کردن و خواهان برسمیت شناخته شدن از طرف جامعه جهانی و یا برسمیت شناخته شدن حکومتشان هستند و دروازه های افغانستان هم بروی کمک ها باز گذاشتن و تمامی کمک های بشر دوستانه را غرض تغییر در زندگی مردم افغانستان میپذیرند و در قسمت مدیریت کمک ها هم خواهان به اسلام و دخیل هستند که تا بعض از نهادها طرفدار از این بودند که مسئولین امارت دخالت نکنند و خودشان کمک ها را مدیریت کنند. اینا هم دخالت نکردند مطابق خواست از اونا. بنابراین این که جامعه جهانی فعلا ادعا داره که هنوز هم با معیاراتشان طالب ها حکومتشان شکل نداده، خب موضوعات مختلف مطرح میشه. تشکیل حکومت همه شمول، حقوق زنان، آزادی بیان و این مسائل مطرح میشه، در حالی که ما در 20 سال گذشته با حضور جامعه جهانی،
بله،
با داشتن حکومت های همه شمول، با داشتن صحیح بودن زنان حتی در کابینه دولت افغانستان، مسائل حقوق بشری، آزادی بیان و غیره، ما این فقر و گرسنگی 19 میلیون از گذشته باقی مانده. در یک سال که امارت اسلامی روی کار آمده ما فقر ما و گرسنگی ما به 19 میلیون نرسیده. این نشان میده که از گذشته از 20 سال باقی مانده و در طول 20 سال با یک اقتصاد فکر، پوشالی، تقلبی و با یک اقتصاد حباب مانند متکی ما روزگار خود را پیش می‌بردیم. با رفتن این اقتصاد جعلی به یک بارگی همو کسی که در شروع صحبت ها اشاره کردم، ما تقرب کردیم به سفر، یعنی به اصل خود برگشتیم. فعلا مردم افغانستان به اصل واقعی رفاهی اقتصادی و اجتماعی خود برگشتند بعد از سفری نمودن 20 سال. یعنی این نشان میده که در 20 سال هم کسی که عرض کردم
تشکر
اقتصاد جعلی بود.
بله، آقای بشری بسیار زیاد ببخشید که بله در برنامه بعدی امروز بله در برنامه بعدی امروز شما صحبت ها را ادامه میدیم. جهان سپاس. بله
بخاطر بشری صاحب مننه لطاسی مصباح صاحب لطاسی مننه ز بخنه غورم وقت پروگرام ختم ده تاسی خ مننه کور مودن ان شاء الله بیا به تاسی زحمت در کنو
تشکر از حضورتان در
برنامه. مهربان. بله
سپاس.